د ژوند رنگونه.
سلام ستړي مشه د ژوند رنگونه پروگرام ته مو زه فرید سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په اسامبله اختر کلی کو. نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ژوند تر کډوالۍ وروسته څنګه وي. هغه کسان چې له افغانستانه بهر ژوند کوي، کله کډوال شوي، کله چې نورو هیوادونو ته تللي دي، هلته یې ژوند څنګه پیل کړی دی، د ژوند په کومه مرحله کې دي، آیا دا اسانه ده چې له افغانستانه بهر یو افغان ژوند وکړي، ځان ته امکانات برابر کړي، زده کړې وکړي، او د دې تر څنګ هغه ژوند چې په افغانستان کې درلوده له افغانستانه بهر یې ځان ته برابر کړي او کنه. نن پروګرام کې به خبرې کوو له هغو کډوالو چې دوی په دې وروستیو کې له افغانستانه راوته دي او په بهرنیو هیوادونو کې میشتې، له دوی په وارو چې د کډوالۍ ژوند څنګه وي. په خبرونه کې راسره میلمانه شته، په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او په لن کې میشت افغان کډوال بلال هاشمی دي. تاسو دواړه قدرمن خبرونې ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. مقام زی صاحب، له تاسې سره به پیل کړو. که تاسې راته په پیل کې ووایاست څومره وخت کیږي چې جرمني ته راغلي یاستئ او ولې مو پریکړه وکړه چې جرمني ته راشئ؟
تر هر څه لومړی اغلی سیال، تاسې ته سلامونه او ټولو اوریدونکو ته. پښتنه خو تبن پوهیږو چې ټول افغانان د یو مجبوریت پر اساس مجبوریږي چې هیواد پریږدي، نو په دغه ځای کې هغه د ریفیوجی او میګرنټ د فرق موضوع ډېره مهمه ده چې ځینې خلک مجبوریږي چې وطن پرېږدي او ځینې خلک په خپله خوښه انتخابوي چې مجبور شي. نو تقریبا یو کال کېږي چې زه راغلی یم المان ته او دلته ژوند کوم. حالات همداسې شول چې مجبور شو وطن پرېږدو او بل هېواد کې کډوال شو.
هاشمي صاحب، که تاسې به هم دا پوښتنه راته ځواب کړئ، تاسې څومره وخت کېږي چې لندن ته راغلي یاست او څنګه راغلی؟
سلامونه تاسو ته، ستاسې قدرمن همکارانو ته، مقامزی صاحب او ټول هغه اوریدونکي په افغانستان کې، د افغانستان د باندې ټول سیزمن غاوري ډیره مننه. لکه څنګه چې مقامزی صاحب هم ویلې، دا د مجبوریت ده او زه به دا ووایم چې مطلق اکثریت افغانان چې کله مهاجرت کوي له بده مرغه هغه د مجبوریت یا هغه د یو نومر ته په دغه اصلاح کې اخلي چې پوش فکتور، یعنی هغه عوامل چې همیشه موږ تر فشار لاندې راولي او موږ بالاخره مهاجرت کوو. نو تقریبا د ټول افغانان دغه یو عامل دی، یو دا د پوش فاکتور دی یا فشاري. او تقریبا 2.5 کال کېږي چې زه دلته مهاجر یم او دلته په خپل مسلک هم مصروف یم او نور هم د شخصي وړوکی کاروبار لپاره هم حالي سره کوم.
وړاندې به ستاسې کاروبار په نور هم له تاسې واورم. مقام ځای صاحب، دغه موضوع چې تاسې دواړو یاد کړه چې مجبوریت نه وطن پریښودل دي، خی په افغانستان کې اوس هم ډېر داسې ځوانانو چې هیله لري یا مجبور دي چې افغانستان پریږدي، خو له افغانستانه وتل اوس ستونزمن دي. په افغاني پاسپورټ باندې یو هیواد هم ویزه نه ورکوي چاته، او په ګاونډیو هیوادونو کې هم چې کوم کډوال دي په دې وروستیو کې فشارونه ورباندې ډېر دي بیرته افغانستان ته ستنېږي. خو ښایي لکه څنګه چې تاسې جرمني کې یاستئ، هاشمي صاحب په ایرلند کې ده، ځوانانو دا هیله وي چې د هیوادونو ته راشي. د هیوادونو ته تاسې څنګه راغلئ؟ دلته د ژوند لکه کیسه راته وکړئ. جرمني کې لکه څنګه چې خلک هیله لري چې راشي، همسې ژوند ښایسته ده؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. شاید زمونږ غږ ډیر هیوادوال واوري په هیواد کې چې دي، او داسې کسان به هم زمونږ دا غږ اوري چې هغوی مثلا پلان لري چې غواړي له هیواده ووځي. نو دا ډیره مهمه پوښتنه ده چې ځواب شي، او هغوی باید په دې نقطو پوه شي. نو شاید زما ځواب لږ څه مفصل وي، د دې لپاره وخت غواړم. زه شخصا مهاجرت زه په قانوني توګه راغلی یم، د تحولاتو وروسته زه په قانوني شکل المان ته راغلم او دلته د دې اسناد مې واخیستل. مګر سره له دې چې ما د غلارو سختۍ او ستونزې نه دي لیدلې، دلته د دې حالت دومره پیچلی او سخت دي چې مثلا ضرورت نشته چې هغه سختۍ سړی وګوري، د دې سختۍ کفایت کوي انسان ته. نو زموږ استاد افغانان له بده مرغه د مهاجرت چانس ډیر کم دی، دوی مجبور دي چې کډوال شي. یعنی دوی د دوی لپاره د قانوني لارې بيخي کم دي چې دوی وکول شي له هیواد ووزي. نو دوی مجبور دي چې په غیر قانوني لارو دلته راشي، دلته د پناه غوښتنه وکړي، چې دا تر ټولو سخت او غلط انتخاب دی زما په نظر. البته خلک مجبور دي، اما که چیرته سختیو ته وکتل شي، بیا نتایج ته وکتل شي، یعنی دا انسان لپاره باید ډېر وروستی انتخاب وي چې نور هیڅ لاره نه وي، او که یعنی که حتی زه وایم که دوی خېټه ماړو هم دا کفایت کوي، ځکه د اول خدا چې دوی د ژوند په بیه مجبوري کې چې هیواد پرېږدي او راشي پردیو هیوادونو ته، اول خو دا امکان ډېر کم وي چې دوی دلته روغ را ورسیږي، ځکه په وروستیو کې خو بیخي د کډوالو پر وړاندې ذهنیت بدل شوی دی. په لومړیو کې نورو هیوادونو کې استقبال یې کېده، په اروپا کې ښه استقبال کېده، اما اوس برعکس دغه موضوع که ایران ته راځي د ایران د پولیسو لخوا یا وژل کېږي یا کومه بله پېښه کېږي. ترکیه کې همداسې، د یونان او د بلغاري او د ټول پولیسو او دولتونو وګوري، دوی د مهاجرو خلاف شوي دي، چې دا په خپل د خطر ډېر لوړوي چې انسان دلته په اسانۍ را ونه رسیږي. نور د اقلیمي شرایط او د لارو سختۍ هغه خو بیخي بېله موضوع ده. د هغه انساني قاچاقوړونکو ظلمونه، هغه موضوعات خو موږ تاسې بار بار ویډیوګانې لیدلې دي چې په څه ډول سختو شرایطو کې دلته راځي. خو موږ به ګمان وکړو یو کس دغه ټولې سختۍ تېرې کړې دلته را ورسېده، نو څه وشول؟ یعنی هر څه حل شول؟ نه، اصلي جنجال دلته لا شروع کېږي. اول چې دوی دلته راځي، دلته دوی ډېری خلک تر کومې چې افغانان موږ ته معلوم دي، دوی اقتصادي مهاجرت کوي. یعنی دوی ژوند هم شاید یو څه فیصده خطر کې اوسي، خو اصلا دوی اقتصادي شرایط د سبب کېږي چې هیواد پرېږدي. نو دلته داسې یو دلیل نشي پیدا کولی چې وایو ښایي او دا ثابت کړي چې دوی ژوند هلته خطر کې او دا ثابتول لږ څه سخت دي. نو دوی دلته د پناه غوښتنه وکړي، نو دا د پناه غوښتنې پروسه د هیوادونو ته په کتو، شرایطو ته په کتو، د دوی هغه بیانیې ته په کتو، کیس ته په کتو، له میاشتو نیولې تر کلونو دوام کوي. یعنی دغه موده دوی ټول بې سرنوشته وي او ډېر کم امکانات دوی ته په لاس کې ورکول کېږي چې دوی مثلا عادي ژوند مخته ویسي، چې په هغه کې له دوی وکولی شي خپل مثلا ورځنی چارې او خواړه او دا شیان برابر کړي. دغه بې سرنوشتي دا د دې سبب کېږي چې دوی یو ډول د ذهني فشار لاندې راشي، کله ناکله دوی نه سیاسي استفاده وشي. مثلا اوس نوي کډوال المان ته راځي، دغه نوی ګوند چې اوس په واک کې دی، دوی یو ډول د کډوالو خلاف دي، او هغه کسان چې دوی مثلا نوی د پناه غوښتنه ورکوي، دوی یو ډول ویره کوي. دا ذهني فشار بل وي. له بلې خوا د کورنیو ذهني فشار ډېر سخت وي، چې هلته په افغانستان کې کورنۍ له بده مرغه خپل اولادونه او خپلوان او ملګري نه درکوي چې دلته دي. هغوی فکر کوي څوک دلته راځي، دوی ژوند نور جوړ شو. حال دا چې دلته دوی له هر څه له صفره سټارټ کوي او له هر څه له صفره شروع کوي. نو دغه د انتظار موده، د کورنۍ فشار، له دوی سیاسي استفاده، کله ناکله دلته د کلتور او ژبې سره نابلدتیا، دا ټول د دې سبب کېږي چې دوی تر نهایي ذهني فشار لاندې راشي. او دا نهایي ذهني فشار موږ تاسو لیدلی نتایج چې ځینې افغانان په ډېرو
خمزه صاحب دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي. دا ځینې کسان چې راغلي دي، هغه که په قاچاقي لارو راغلي دي او که قانوني راغلي دي، مثلا که سوسیال نه پیسې اخلي یا خپله کار کوي، افغانستان ته تمن پیسې لګي، او په افغانستان کې خلکو ته داسې فکر پیدا کېږي چې ولاده کس یا پیسې دار ده یا خو هغه د پیسې لري ساته تیر ده. بیا که دلته دومره ژوند ستونزمن ده، ولې دا ځوانان افغانستان ته پیسې لګي؟
دا نقطه ډیره مهمه ده. دا زمونږ استاسي کلتوري موضوعاتو سره هم ډیره تړلې ده. موږ مثلا په افغانستان کې د نه ویلو هنر ډیرو خلکو ته نزده. مثلا ډیره وخت موږ تاسو سال ته په وطن کې یو خدمت څوک وایي، حال دا چې زمونږ له وس ډیر پورته وي. یعنی موږ باید ډیر شرایط ځان ته سخت کوچ وکول شو دغه خبره ومنو. موږ هغه شرایط ټول په ځان سخته وو، اما چاته نه شو ویلی، چې دا په خپل هلته زمونږ استاسي د کلتوري مشکلاتو نښه ده چې په افغانستان کې ډیری خلک یعنی نه ویل یو عیب ګڼل کېږي. حال دا چې په نورو ټولنو کې، په مډرن ټولنو کې، نه ویلی عیب نه دی. که یو څوک تاته یو خدمت وایي، یو کار وایي، او ته وسه نه لري او ستا خپل عادي ژوند سره ګډوډ او پر تا ذهني او فزیکي فشار اوړي، ته ډېر عادي شکل نه ویلی شي او څوک درنه نه خفه کېږي. مګر برعکس په افغانستان کې که چېرته تاسې نه وایي، هغه کسان مثلا خفه کېږي. یعنی زه ډېری خلک پېژنم، هغوی له هغوی نه خپل فامیل، کورنۍ غړي، ملګري په دې خفه شوي چې زمونږ ټلیفون ځواب نه کوي، یو په خارج ته تللی. یعنی ډېر غرور دې پیدا کړی. حال دا چې هغه بیچاره به په کار کې و، وبه نه شوی کولی چې ځواب ټلیفون ته ځواب ورکړي، له دې خبرو خفه کېږي. نو هغه زمونږ استاد د خلکو د درک سویه څومره ده او څومره منګ درک کوي او څومره بیرته منګ کې هغه میچورټی سره چې خلکو ته نه وي هغه په دې پوجړه لري. نو زه سمه ده چې یو څه ملامتیا به د دې کډوالو باندې وي، اما تر ډېره د وطن د خلکو ذهني بلوغ هغه سطحه کې نه ده چې تا درک کړي، برعکس قضاوت کوي. مثلا که ته ټلیفون ځواب نه کوي، کوی زه پیسې نه لرم، دا نه وایي چې اوکې رښتیا د کس پیسې نه لرلې، دا وایي چې مثلا ماته بهانه وکړله، نه پیسې نه راکولې. نو یعنې دې موږ بیخي ډېر مثالونه لرو. نو ځکه یو دلیل دام کې دل شي چې زمونږ استاد خلک چاته نه نشي ویلې، او دا مستقیما نه د ټولنه کې چې مونږ ته لوي شي په هغه پورې لري چې هلته مونږ ته همدا ډول ذهنیت راکړل شوی.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. هاشمي صاحب، دا څوک چې بهر ته راشي کاغه کار لري کنه لري خو همدا چې خارج ته راورسیږي وای خو د فلان زوی یا لور په خارج کې د خو کار کوي پیسې را لګي بهر میشته ده، او داس یو فکر ورته کېږي چې پیسې داره ده کاغه پیسې لري کنه لري، خلک داسې یو فکر کوي. څنګه د خارج کې مخصوص پرلن کې ژوند څنګه ده؟ تاسو خپل ژوند څنګه روان دی؟ دا نور کډوال څنګه دي افغانان؟
د ژوند په اړه خو باید ووایم چې هغه خپل وطن ګل وطن واقع چې د خپل وطن په څیر هیڅ خپل هیواد نشي کېدلی. اما څنګه چې مخکې مو ویلې، د مجبوریتونو له کبله ډېری افغانان نورو هیوادو ته مهاجر کېږي، او عوامل یې هماغه فشاري یا مالي یا اقتصادي یا داسې نور ټول عوامل دي چې تقریبا ډېری افغانان په هماغه سلسله دلته راغلي دي. او کله چې دلته راځي فرق کوي، ځکه زمونږ او تاسې د کلتوري او عنعنوي موضوعاتو سره سره زمونږ اقتصادي مشکلات هم شته دي. مثلا که یو څوک خپل اولاد، خپل ورور یا خپل زوی یا که هر څوک بل ملګری وي، د هغو د انتقال یا د هغوی د مهاجرت لپاره چې کویه اروپا یا نورو هیوادو ته لاړ شي ډېر مصرف کوي، او په هماغه بد حالت اقتصادي حالت کې حتی کور کلی او کور او پټیو نور اموال او وسایل ورته خرڅوي تر څو دوی وکولی شي چې په مهاجرت لپاره بل هیواد غوره کړي، خصوصا اروپا یا نور پرمختللي هیوادونه. نو طبیعي خبره ده کله چې دغه افغانان دلته ورسیږي، نو زما په ګومان چې کله دوی ورسیږي اصل سختي څه بیا د شک نشته چې هغوی په لار او ګدورو هغه مشکلات لیدلي وي. اما ذهنیت دا چې کله یو څوک دلته ورسیږي نو ګویا چې ټول مشکلات یې حل شي. نو زما په اند کله چې څوک ورسیږي تر ټولو غټ مشکلات له هغه ځایه شروع کیږي، ځکه چې د هغوی ټول سلسله هغه د ژوند د هماغه ځای څخه شروع کیږي، او په هر عمر کې چې دلته راځي باید د ډېرو شیانو ډېر زیات زر او په ډېر سرعت سره باید تیز شي تر څو د دې محیط او دغه سره ځان عیار کړي. نو اما له بده مرغه چې کله ورسیږي دلته د نورو توقعات سم، چې ځینې ستونزې به طبیعي ده چې د هغوی د فامیلو دوستانو وي، اما ځینې ستونزې د درک وړ دي ځکه چې هغوی ورته کور او کلفه او هر څه په خرڅ کړي وي، نو د هغوی توقع هم د دوی نه کېږي. نو دوی هم تقریبا د یو روحي فشار سره مخ کېږي چې آیا په دغه شرایطو کې چې زما ژبه نه ده زده، کلتوري موضوعات، حتی هغه تعلیم یافته قشر چې له افغانستان راځي تر ډېره حده اپسکیلینګ یا د هغوی لپاره دی بیرته دوباره یو څه تعلیم او ځینې هنرونه او ځینې سرټیفیکیټونه یا نور وکي چې تر څو د دې د وطنو سره باید ځان عیار کړي، او یو نسبتا یو وظیفه ترلاسه کړي تر څو. اما د دغه مشکلاتو چې هغه د هغوی تلیفون یا د هغوی د فامیل مشکلات او یا د نورو دوستانو دغه مشکلات د باعث کېږي چې دی په خپل هغه پلان سره پر مخ لاړ نه شي. ډېری افغانان چې دلته په آنلاین هیواد کې دي او یا په برتانیا کې دي چې موږ سره لاندې او تر ډېرو موضوعاتو موږ خبرېږو، او تقریبا دوی پالیسي هم تقریبا یوه پالیسي ده، حتی د چون زه خپله د کار پاساس په بنسټ دلته راغلی یم، او وروسته بیا ان شاء الله په دې هم خبرې وکړو چې څه رقم کولی شي هغه افغانان چې یوازې یوه لاره انتخاب کړي څنګه وکولی شي چې هغوی د نور لار مخصوصه هم وکړي شي چې دغه پرمختللي هیوادو ته راشي. په هغې به مفصل دغه وکړو، اما تر ډېره حده چې دلته ځینې داسې نهادونه دي چې هغو لپاره یو څه ستونزې یا د کله د ترجمانۍ یا کله د افهام او تفهیم موارد کېږي، نو حتما د نورو افغانانو سره سره زما سره هم دوی اړیکې نیسي. نو په هغې کې غټ مشکل او زما د دوی د هغه مربوطه یا هغه هیوادو غټ ستونزه ده چې دوی ولې دفتا راشي او دفتا شاقه قانون باندې شروع کی او دوی نه خپل سکلین کوي نه کوم سرټیفیکیټ نه ژبه په هیڅ باندې تمرکز نه کوي بلکې دوی مستقیم لاړ شي او ډېرې او خراب وظیفې حال دا چې د هغوی لپاره ډېر فرصتونه شته دي، هغوی ډېر ښه سکلز دي. یو مثال، یو څوک ما ته دفتا د همدغې نهاد نه زنګ وو او ما ته یې ویلي چې فلاني نفر چې ما ته اکسود او ټول هغه ډېټا تقریبا یو څه معلومات یې ما ته راکړل د فیسبوک آی ډي، نو چې دا خو ډېر پوه انسان دی او تر ټولو غټه خبره وي چې دا څلور ژبو پوهېږي، نو دی ولې ځي هلته چوکیداري کوي؟ لطفا دې ته ووایه چې که دی یو څه کار وکړي لږ موږ ورته زمینه د ټولو درسو دا مسایده کوو، دی د دوه درې کاله وروسته چې کله یو هنر یا د په لاس کې بیا د کار وکړي. له بده مرغه دغه ذهنیت دومره عام دی چې
هاشمي صاحب همدغه ستونزې ته مخکې موږ اشاره وکړه چې اوس یو څوک مثلا تعلیمي کړی دی خو مجبور چې له افغانستانه اوځي په قاچاقي لار راغلی، دلته چې راځي یا جرمني ته راځي یا بل هیواد ته داسې ځي چې ژبه یې حتمان باید زده کړي، هغلته وخت نه پیدا کوي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان ته کورنۍ ځمکې خرڅوي، پټي ورته خرڅوي، کورونه دوکانونه ورته خرڅوي یا ګراو یږدي چې دوی راولېږي، چې راورسېږي بیا توقع هم دا وي چې پیسې به ولېږي. نو اوس دا ځوان خو نشي کولای چې په ژبې تمرکز وکړي.
دلته باید انډول او یا هغه تعادل باید دوی وساتي، او د تعادل ساتلو لپاره هم زما په نظر دا به ډېر مشکل دی هغه ځوان لپاره، نه ځکه هغوی خپل فکري دغه لري، اما تر ډېره هغه باید یو څوک وي چې هغه ته منتورشپ یا هماغه خبرې وکړي، تشویق یې کړي او هغه لارې ورته وښيي. دواړو طرف ته ستونزې شته، یو دا چې دا ځوان هم سره دی چې د فامیل لار خو ورته څه مجبوریتونه دي، دې دپاره هم دا د پیسو ګټل ډېر خوند ورکوي او کوشش کوي چې همدغه دی لنډه لاره چې همدا پیسې ګټل دي او زری ګټل دي. کله ساعت کار کوي د لس ساعتو پیسې اخلي او که شپاړه ساعت کوي د شپاړه ساعتو، نو همدغه لنډه لار دوی ته خص کاری، دوی ځان ته هم ګټي، د فامیل د فشار لاندې دوی. نو د دوی لپاره په اکثرو نور هیوادو کې هم آنلاین هیواد کې هم دوی لپاره منتورشپ شته دي، او د همدغه منتورشپ له ادرس دوی ته دا وایي چې تاسو باید درسو دغه وایي. مګر هم تر ډېره حده اکثریت له بده مرغه له اکثریت افغانان دغه مشکل سره دي چې یو عامل هم دا دی چې د خپل فامیل د کورنۍ لخوا ډېر مجبوره وي چې باید کار وکړي په پرتله د نورو خلکو چې په نورو ځایونو کې مهاجر د نورو هیوادو څخه مهاجرت کوي. نو دوی د ټریننګ یا د منتورشپ لپاره سخت اړتیا لري، او تاسو باور وکړئ چې دوی سره یو څه په خپلې ژبې حتی دغه افغانان چې ورسره دي او په نورو هیوادو کې او دا کوم افغانان چې مخکې راغلي که دوی ورته ووایي چې فرض مثال تاسو صحیح د کار وکړئ د لس ساعت په ځای پنځه ساعت کار وکړئ، اما فرض مثال یو پلمبنګ یا لندوانی یا یو رنګمالي په مسلکي ډول، یعنی مسلکي ډول دا نه دی چې څلور کاله پوهنتون وایي بلکې نیمه تعلیمي دا نه دی چې شپږ میاشتې یو کال وروسته هغوی یو سند ترلاسه کوي او کولی شي چې په ډېر ښه شکل د هغې ډېر عاید او حتی د دې تاریخ کولی شي چې ډېر څه کاروبار ځاته برابر کړي او دوی پرمخ لاړ شي. نو زه کدا خبر لنده کومه د دواړو خواو مشکلات هم شته دي، مجبوریتونه هم شته دي، اما تر ډېره حده باید هغه فامیل نه باید فکر وکړي چې خپل اولاد لپاره داسې زمینه چې لږې پیسې او د هغوی د تعلیم لپاره هم توجه وکړي تر څو وکولی شي چې څه وخت وروسته ټول په ښه خوشحالۍ او په ښه دغه سره دغه ژوند وکولی شي تیر کړي او
کامیابی سره. مننه تاسو بیرته راګرځم او اوریدونکو راخلو ستړي مشه نمبر ته واخلی لکم زما اړیکې نیولې.
پر دې خور کې سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول کډمن اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
ستړي مشه تل صاحب پرونه ته په خیر راغلی، مهرباني نظر دی اورو.
خدا پاک دې خوشاله کړي پر دې سال خور د ازادي راتلو نه چرات خناور د کیږي خور جان کنن موضوع را روشانه کړي ډېر خوشاله سم کنن واتس اپ چینل ته نه برغلي خورتي
یا مال چې بهروز جان به حتمن تستوالي وي نن په دې خبرې کې چې افغانستان به هر افغانان هغه چې کډوال دي څنګه ژوند لري تاثیر ته وې ستاسو چې په هلمند کې استې کوم کسان چې مثلا یا د غتزي ایران تزي یا پاکستان تزي یا لاغین ورخ او اروپאי هیوادونو کې ژوند کوي دغه ځوانانو ته ساسي په کلی کې ساسي په سیمه کې په څه سترګې کتل کیږي دوی فکر کوي چې دوی پیسې دار دي او اتمان باید کور ته پیسې ولګي کنه
خو ځان دلته د هلمند ولایت څخه د کندهار ولایت څخه د نور ولایت او مال ماجز نه لرم دلته هم بس کسان څه چاله په ایران ته تللي خو ځان په کاډه باندې یعنی د خپل کورنۍ غړي مال ته دیولي نو هلته ډېر ښه ژوند ورسره کوي خو کې خود دلته د ایران پولیس چې دی وسه کډوال چې دی د هلمند تر اغلی اکثره کسان کډوال په سراخي سي دي نو ما خپل پر افغانانو باندې دا آزاد خو ځان چې هر به هلمند ته ځي کې ایران کې پاکستان کې تاجکستان دا غمل قوانین دی باید په پام کې نظر کې ونی ته خورجانې د سکرین ونی کې چې دا حکومت خلاف دی ځکه خورجانې د یو خاصه د افغانستان اقتصاد برابر نه دی خورکی او د بل خاصه د خواري او غربي د پاره تللی دی باید د ژوند او زندگی کې پر دې سال خور
خو هغه خو نه پرېږدي کنم د ژوند او زندگی ته نه پرېږدي او په قانوني لارو باندې خودوی نشي تللای
پر دې سال خور ته په خدای باور وکړه د غزمر د هلمند ولایت د ګرمسیل د سوالي سما ډیر د ځوانان لیدل دي چې په قانوني لارې باندې تللی اغه خلګه نه پازابه خبر ده ته چې حالت دوی بار رقم رقم کارونه کوي اغلاو تلاش راځي خورجان یاد شي ناوړه کارونه کوي اغه کده بهر ملک سه افغانستان ته خورجان یو خارجي راځي دلته موږ د حکومت قوانين په پام کې ونیو چې موږ د افغانانو قوانين په پام کې ونیو چې موږ افغانان نه پریږو خو موږ د پاره دا په کار د خورجان چې ملک ته د عمل چرات په پام کې ونیو چې کړنی ونو کوم مثال د حکومت راو پاريږي مثال خبر موږ پاکل باندې څنګه ماخه چې اغه مدا پار نه وړه تمام چې مدا پار دا شه د خورجان چې په هر ملک کې شته ژوند او ژوندګي وکړه که شته ژوند او ژوندګي وکړه نه د ایران حکومت مرسته کوي نه د پاکستان حکومت خورجان دا دغه سیلا وځي د مردای معلومات لرو
مندا نه کور ودان ل نظر نه مو حتمان لمید منو وړاندې په دی اړه ورما خو په دې رسته یو کې چې پاکستان کوم تصمیمونه د افغان کډوالو په اړه نیولې دي په ځنګړي توګه نن چې کوم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د جون تر دیرشمې به ټول افغان کډوال چې هغوی د پیور کارتونه لري له دې هیواده وباسي او دغه رسته نشته چې دوی باید له پاکستان ووزي د پیور کارت لرونکي کډوال زیاتره هغه کسان دي چې هتا په پاکستان کې زیږیدلي دي او عملته لوي شوې دي او د دوی نه ځینې دا کې چې هتاه بخي افغانستان کته لینه مننه چې تاسو زنګ وهلې و بل اوریدونکو به راوخلو نمبر ته وخلې کوم سه مالی کني ولې
السلام علیکم پر دې سیال تا او شفیق ایار صاحب ته دې سلام منو
سړی مشه وسام په خیر راغلی پروگرام ته تاسو موضوع نه خبر یاست که زه درته وایم
بالکل زه د ډیر وخت د سروات سلام یا په موضوع خبر سم کته موضوع د کډوال په اړه کې د منګر خو زه به دا درته چې د پاکستان حکومت هغه څوک هستي چې هغه نه دي تکت کې نه د افغانستان ولسته کته کې چې زکه چې هغه پیسې دار نه دي او مسکینان خلک دي نو بار دې امر تر پازاد دي چې لازم شته ته نو کې هغه کارونه نیول دي او نور د دې خلکو تا کارونه نور پاتېږي او په دغه هم دا اړه یې کته نه ورسېږي او تاوان یې څه دلته چې راځو نو هم دوی مسکینان دي ما افغانان مسکینان دي نو افغانان ته برکت نه کوي اوس کدی هغه پیسې دار خلک راو او روی دلته به پاتریکی جوړ کړي هم افغانان تر کار کوي هغه پر کار کوي او د څه کیسه ده چې دغه د مشخو یعنی ان شاء الله د افغانستان خلک چې تر ډیره حد ته وسپل تر شو درې دی یعنی دا اوس څه کیسه ده ته کوم یعنی ولکه د خلاص داسې به وسایي وخت لرم دا نور ورځ بل یو ماجه ته ولاړم او وسایي بم دغه وخت د ماشام د مسجد منځ تر تر وخت نه هغه مې کاغه هغه وسایي مې کړی دا په کار وخت هم دا اوس
څه کار کوي
زه خدلته د کشتو کارونه کوم دلته په کجکی کې خو چې و مش هم د دمځک کارونه کوله سبکان مون ویل اوس مې چټي سو د اختر ته نو بارارانم دلته په یلمن د شورا یعنی باستن کمپس دلته بیا په لاداش بیا نورم ځکه نه دلته بیا د ورون سره اوس دلته د پلو کار کې له وسکر کیږي یعنی بلم مونږ کوم ورته یو کړل ورته پولی مکړل هغه پولی متسم کړل یو اسمنه نه پولیس پنوالې بالا یوځو بس او خنم رنگ یوالې د بس پخې د تداوس مو پرغنم او بس لګولې د غاین اخیری او بس ولې
یعنی ادخل استال لپاره د کار زمينه شته او ته پکې مصرف یو کې د شي سپڅر باندې یو څو نور زمانه په هیمن
مصرف پرمش کارونه خو به کې دی یعنی دا وسله د مجاواز نه سکاله مې اتنی به لوګر تور کو یا د زور پر جانا ول چی یو کو مقصد کارونه خو ته په افغانستان کې چې مسول داسې نه هم نه دی لکه خلک چې وایي چې هېڅ کار نه ته خو کار ستا منګه داسې هم نه ته وایله چې یعنې ټولو خلکو تک ته تر یو حده خو کار ستا منګر خو چې د طالبانو حکومت داسې وکړي چې اوس دغه ځینې پروژې چې عملي کړي دي او ځینې کارونه دغه روپۍ راواخلي داسې په یو نورو کارو ولګیم به افغانستان خلک پر کراره سي هم داسې ځینځینو کښتو ته یې مقصد بازار پیدا کړي اوس دا په لوی او پنبه او دا دلته کرکېږي غنم ته دغه چې یو بازار ورته پیدا شي هم به خلک بسته ولاړېږي هم به پیسېداره په دغه او بل مې دا درته وویل مال چې ازادي راډیو کله سمس پر ایفم باندې یا پر منځنۍ یا پر لنډو ته پو
د دې پوښتنې ځواب خو لامره سره نشته ده آینده کې تاسې په تمه اوسئ او به ګورو چې په دې برخه کې څه پرمختګ وشي تاسې ته به حتما بیا ووایو مننه لاړې کې دی او له زنګ دې چې وهله دې وو خپل نظر در سره شریک کړو یا روستای موریدونکو ایم راخلو نمره ته اخلي لکم زموږ لري کنه ولې
ډیره مننه کوم سیال خورجانی سلام تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د زابل اوسیدونکو د شپه لګرنه خبرې کوم
تاسې داخلي مسافر یاست ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی تال د غزنی کې
ډیره زیاته مننه کوم همدا چې خدا وو د کور شاته د چا خبره د مسافر بس غزنی کې خو خیر او خیرت د شپه شدا سي با چليږي سي د سي د سړي د يخ احساس سره کوي
په دې موضوع خبرې کې چې افغانستان بهر کوم افغانان چې میشتي د دوی د کډوالۍ ژوند څنګه ده ساده کډوالۍ ژوند څنګه ده په غزنی کې کله زابل کې کله غزنی کې څنګه د کارونه لته
مننه کوم خورجانی زه به د خپل کار په اړه لمړی درته وایم نو زابل کې ډیری وخت چې ما وخت نه وخت غزنی ته ستیرادم په دې ورستی کې دا څه خبره ده د ستیدې طبیعت د فار رادم ځکه چې غزنی هم د خپل کور بولم او کنه من خپل کور ده او دلته ما 15 کال هغه د اوړي ګرم موسم 15 کال یک سره ما د لیټر کړی دي نو دا 2 کال ستیرادم دا څه خبره ده د ستیدې رادم دلته می کارم ده درسونه مم دي نو بیرته بدن د زابل لوري تکزند لختره ورسته بل خپل کار مخته وړم او پاتاسو د کډوالو د چې موږ تاسو په هیرو خورجانی په افغانستان کې فقر غربت بیکاری د دې لامل سوی د سیسموږ ساتي هغه ګلګل افغانان یا هم په بهر کې کډوال دي لکورنۍ سره دي یا هم مسافر دي په ټول کې یو څوک خپل وطن نه پرېږدي کله تبن هغه د مجبوریت په خاطر زموږ تاسو هیوادوا ایران او پاکستان کې د دې دوارو ځایوم
زابلی سه پاره کې کې د ستونزې ډېر زیاته ده ساسې غږ نه شو اوریدلې لطفا که غواړی د باور کې موقع ته متغیر ورکړي یو ځل بیا هڅه وکړي که چیرې موږ ساسې غږ سم واورېدل تاسو مهرباني وکړئ فکر کوم چې اوس یو څه سم شو
ډیر مننه کوم نو ما هم خپل ایران او پاکستان ته مسافرۍ کړې دي انته کډوال پاتې شوم نو وکم په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو او مسافرو ژوند له ترخو سره ډیرای وخت مخامخ وي نو کچیرته میلمه هم در سره په پرکر شي پښتنه می همداده میلمه ورورجانه هغه کسان چې د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت د سکوت سره په هر تت لري دي هغه ډیرای ځوانان ډیر قدرونه و ډیر څه یعنی دندې ودلته سواد او تعلیم کړی و هغه یې څو سالته ژوند کوي آیا د هغه سنت ماشته چې لکه مخه او هغه ترڅا نزی په بار کې په کار مصرف دي ډیر مننه
مدنه کور دی ودان زابلی صاحب چاړي کې د نیولې واج باندې اوسې مقام صاحب کته سره تم د پښتنه جواب کړی کوم چې زابلی صاحب وکړه کوم ځوانان چې په تیر جمهوریت کې کارونه کول خې دولتي دندې درلودې یا په خصوصي سکتور کې په کارونو بوختول اوس چې خارج ته راغلي څه کوي
د دې مهمه پښتنه ده من خو کده کډوالو موضوع وي تر ډیره بحث به د اروپا او د امریکا د کډوالو موضوع وي کله چې له جمهوریت وروسته غزوانان چې د موسا یعنی د مهمو دلایلو په اساس هم چې مجبور شول چې کډوال شي نو دلته وی په اروپایي هیوادونو کې او په امریکایي هیوادونو کې په کاناډا کې دلته د ټولنیز خوندیتوب یا سوشل سیکیورټی په نوم یو ډول برنامه ده، تر هغه چې دوی خپل کاري او تحصیلي ژوند ته بیت له سره پیل ورکوي، دولت یې هغه حمایه کوي چې یو اندازه کومک له دوی سره کیږي چې دوی وکولی شي تر هغه چې دوی ځان ته کار پیدا کوي یا په یو برخه کې مشخصې زده کړې کوي، تر هغوی د دوی حمایت کوي. او کله چې دوی بیرته یو داسې هنر زده کړي چې وکولی شي له هغه طریقه خپل کاروبار شروع کړي، دنده پیدا کړي، نو تر هغوی د دوی حمایه کیږي. البته دا پیسې دومره نه وي چې دوی مثلا ډېرې پیسې اوسي، فقط دومره وي چې دوی په کې خپل هغه روزمره ژوند او عادي ژوند مخته وړلی شي او له ستونزو سره مخ نه شي. بل دلته چې کډوال راځي، زه به د آلمان خبره وکړم. البته تر ډېره د نورو اروپایي هیوادونو او همدارنګه د کاناډا او اروپا سیستم یو څه سره ورته دي، نږدېوالی لري. په آلمان کې چې کله کډوال راځي، نو خصوصا هغه کډوال چې له جمهوریت سقوط څخه وروسته راغلي دي په قانوني ویزو باندې، دلته دوی ته لومړی د ژبې یا د ادغام کورس ورکول کېږي چې دوی ژبه زده کوي، او له ژبې وروسته د قوانینو په اړه یو درس وایي. له هغه وروسته دوی په خپله خوښه انتخابوي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. ځینې خلک مثلا خپل شرایطو ته په کتو، خپلو کورنیو ته په کتو، په افغانستان کې چې له دوی پاتې دي هغسې مخته ځي، او خپل عمر ته په کتو. مثلا ځینې خلک ممکن نور دا حوصله ونه لري چې یو نوی هنر زده کړي، مستقیما ځي او چېرته کار ځان ته پیدا کوي.
که ستونزې نه وي، دغه پیسو مقدار چې تاسو یاد کړی دا څومره دی؟ او مثلا که یو څوک اسناد ترلاسه کړي، یا درې کلن یا یو کلن، او ده ته وایي چې کار وکړه، او دا کار ونه کړي، بیا هم وایي چې زه په دې سوشل بینفیټ باندې دغه کومې تکا کوم، همدا غواړم، هغې سره څنګه برخورد کړي؟
د پیسو اندازه خو لومړی که چېرته موږ دغه موضوع دغه کډوالو موضوع یادو چې هغوی مثلا غیر قانوني راغلي، هغوی ته خو بیخي کمې پیسې ورکول کېږي. او هغوی چې مثلا یو ډول یو ځل قبولي ترلاسه کړي یا په قانوني ویزه باندې راشي، هغوی سره فرق کوي. هغه کسان چې مثلا جمهوریت سقوط وروسته راغلي دي په آلمان کې، هغوی ته تقریبا که یوازې وي مجرد وي 500 شاوخوا یورو ورکول کېږي. که چېرته هغه متاهل وي تقریبا 1000. نور د کورنۍ او د تعداد ته په کتو، ماشومانو ته په کتو، هغوی سره هماغسې حمایت کېږي. او که چېرته دلته یو څوک غواړي چې وایي زه کار نه کوم، پخوا دا موضوع ډېر اسانه وه چې مثلا اوکې ته وایي چې دا کار لرې دی، دا کار سخت دی، دا کار سره ډېره علاقه نه لرم، تر ډېره دولت در سره منله. اما اوس ته باید ډېر داسې قانع کوونکی ځواب دوی ته پیدا کړې چې ته ولې کار نه کوې. البته که چېرته ته په یو برخه کې زده کړې کې، دا په خپله کار حسابېږي چې دلته ورته اوس بلډنګ وایي، دا په خپله کار حسابېږي چې هلته په خپله د دې کار د زده کړې په جریان کې هم معاش ورکول کېږي. یعنی ته هم کار زده کړې، هم معاش درکول کېږي، چې په هغه صورت کې له تا څوک پوښتنه نه کوي ولې کار نه کوي. په خپله کار دی، البته فل داسې کار نه ده چې ډېر معاش پکې وي، یا هغه کسان چې نارمل د کار معاش اخلي معاش نه وي، معاش لږ وي، اما خو دومره وي چې ته خپله کرایه او نور مسایل په خپله حل کړلی شي، نو دولت له تا دومره پوښتنه نه کوي. اما که چېرته ته کار نه کوې او مشخصا همدا د سوشل سیکورټي یا د مثلا د ټولنیز خوندیتوب پیسو ته پروت یې، نو هر دوه هفتې بعد دلته د کار مرکز یا اداره چې ستا مسؤوله ده، تا غواړي له تا سره مشوره کوي، کینی تا څه وکړل څه ونه کړل، پلان دې څه دی، نو هماغسې له تا سره مثلا دلته تعقیبېږي، ستا ټول کارونه تعقیبېږي چې وکولی شي تا یوې داسې لارې ته برابر کړي چې ته په خپلو پښو ودرېږي او د دولت د حمایې ووځي. نو که چېرته یو مشخص دلیل ولري، کولی شي چې وایي اوکې زه کار نه کوم. اما که چېرته دلایل دې د قناعت وړ نه وي، بیا ته مجبوري چې کار شروع کړې. او که چېرته بیا هم تکرار ته دا کار دوام ورکوي او یوازې د دولت پیسې اخلي، امکان لري چې پستا پیسې لومړی د فیصدۍ په اساس لږې کمې شي، لږې کمې شي، بالاخره مطلق به کته کېدو امکان هم شته.
او د کار پیدا کولو په برخه کې څومره حکومتونه مرسته کوي؟ کار شته نشته؟ ځکه ځینې کسانو سره کې چې کار نشته ده.
په آلمان کې د کار موضوع لږ پیچلی ده. البته د آلمان ټول سټرکچر داسې پیچلی دی، زه نه پوهېږم د کار په پیدا کېدلو کې د کار مرکز کومک کوي ولې نه کوي. اما مشکل دا دی چې د اوس پخوا ډېرې ادارو مثلا د ژبې د لومړی سند یا بی یو سند چې موږ ورته ویلی شو، په دې باندې خلکو ته کار ورکوه. اما اوس بی دو غواړي، یعنی یو انسان مجبور دی چې تقریبا یو نیم کال دو کال د ژبې په زده کړه کې تیر کړي. او بل غټ مشکل دا دی چې یوازې دا شرایط نه وي، نور شرایط هم تا ته وړاندې کوي. نو که حتی یوازې د ژبې شرایطو ته ځان برابروي، باید یو څه وخت تیر کړي. نو بیا خصوصا هغه کسان چې په خپل هیوادونو کې زده کړې کړې وي، تحصیل کړې وي، هغوی ته دا هر څه له صفر شروع کول ډېر سخت وي. لکه د یو ماشوم په څېر چې مثلا هغه اول ژبه زده کوي، بیا مکتب ته ځي، بیا درس وایي، داسې هر څه له صفر شروع کول ډېر اسان نه وي. نو اوس مثلا که چیرته ته په بیو باندې کار ونه شوې کولی پیدا کړې، نو ته باید بی دوه سند واخلي، او د بی دوه سند لپاره ته باید میاشتې میاشتې انتظار وکړي چې یو کلاس ځانته پیدا کړي. او دا په خپله د کډوالو د ډېرښت د وجې نه په اوس وخت کې د ځانته یو مناسب ځای پیدا کول د درس لپاره چې هغوی زر وکولی شي تاسو ته درس شروع کړي ډېره سخته ده او اسانه کار نه دی. خو بیا هم دا یو دلیل کېدای شي چې دولت ته ووایي چې اوکې فعلاً مثلا ما کلاس ونه شوی کولی پیدا کړم، ځکه د کار له مرکز سره دا کورسونه ټول مستقیما په اړیکه کې وي او هغوی سره معلومات لري چې رښتیا هم دلته دوی کلاس لري که نه. نو بیا هم ستا ملاتړ کوي تر هغې چې تا ته یو مناسب ځای پیدا شي، خپل درس تمام کړي او په خپلو پښو ودرېږي. خو په ټوله کې د کار پیدا کولو شرایط لږ څه پیچلي دي. باید زموږ استاد سره غټ مشکل دا دی د نورو هیوادونو د خلکو، مثلا که د اروپایي هیوادونو نورو هیوادونو مهاجر دلته راځي، د هغوی لایسنس دلته د منلو وړ وي، نور تحصیلي اسناد د منلو وړ وي، حتی که ووکیشنل ټریننګ یا مسلکي زده کړې دوی کړې وي په یو برخه کې، نجارۍ کې یا په برق انجینرۍ کې، هغه هم چلیږي. اما د افغانانو بده مرغه هیڅ ډول اسناد دلته په اسانۍ نه منل کېږي، او که منلو لپاره هم باید ډېره سخته پروسه تېره کړي تر څو دلته هغه سره مقایسه شي او تا ته یو ډول سند درکړل شي.
مننه کور ودان. هاشمي صاحب، که تاسو ورته وایست بهر کې په افغانستان کې ښایي زیاتره کوم کسان چې اوس دلته راغلي دي شخصي کورنۍ درلودل، پرلن کې یا په ټوله کې د برېټانیا طرف ته د کور پیدا کول، د کور نیول ستونزه ده بخصوص افغان کډوالو لپاره کنه؟
په آنلاین کې په مجموع کې د کور ستونزه بینه زیاته ده، دا نه تنها د افغانانو لپاره یا د نورو مهاجرینو لپاره، بلکې په ټوله پالن کې دغه ستونزه نهایت زیاته ده. حتی په ډېر رسمي مواردو مجالسو کې سم دغه موارد د رئیس جمهورانو په سطح باندې کله چې دغه کې ځینې چالشو چې د آنلاین یادیږي، نو دغه د کور ستونزه پکې یادیږي. او دا په مجموع کې دا چون کلته په آنلاین کې د آنلاین هیواد اقتصاد تقریبا په اخر 15 کلو کې ډېره لوړه شوې ده، او هماغه چې دوی ورته هغه بنسټیز ځینې کارونه چې باید شوی وای او تر نورو اروپایي هېوادو چې هغوی ډېر بنسټیز کارونه او انفراسټرکچرونه ورته تراوله جوړ کړي، یا د دویم نړیوال جنګ څخه وروسته ځینې هېوادونه جرمني یا د ځینې نور هېوادونه نیدرلند، هالند او نور بنسټونه درلودل، دوی له بده مرغه چې د 15 شپږ لسیزې مخکې دا کارونه نه درلودل. نو کله چې دوی اقتصاد ښه شو، نو دوی لپاره هغه بنسټیز کارونه بېرته سره پیلول او هغه منظم شکل سره. نو دغه یو ستونزه شته ده چې دا په مجموع کې نه تنها د افغان یا د نورو کډوالو لپاره، بلکې په مجموع کې حتی د دوی خپل خلکو لپاره هم دا یو ستونزمنه ده. او حاضر قیاس په برېټانیا کې هم دغه مشکلات په مجموع کې شته دی. اما ځینې افغانان چې دلته راغلي یا په برېټانیا کې راغلي، کور د نشوالي له کبله هغوی په کانونو په هوټلو کې پاتې شوي دي، چې دا هم یو مشکل یا یو سرخوږی د حکومت لپاره، چې کله ځینې اوقات داسې هم کېږي چې د پارلمان د غړو له طرفه دغه همیشه یادیږي چې په لسګونو میلیونه ډالر یا یورو او پاونډ په هوټلو کې مصرفي کې دل پاره شي دغه کډوال وساتي. نو په مجموع کې دغه ستونزه بلته شته ده، او دا په ټوله د ټولو لپاره ده.
تاسو مخکې د ځینو حللارو یادونه وکړه، که چیرې افغان ځوانان غواړي له افغانستانه بهر ژوند وکړي، راتګ یوازې دا نه ده چې دوی په غیر قانوني لارو راشي، دغه قانوني لارې چې تاسو مخکې غوښتل یادونه وکړې، دا څه دي؟
منه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، په ټوله د کډوالۍ یا د مهاجرت دوه فکتورونه یا دوه غټ لامل دي. یو یې د پوش فکتور دی چې هماغه فشاري، او بل یې د پل دی چې انتخابي یا څوک په خپل خواخه کوي چې په افغانان بعد مرغه په اندازه پوش فاکتور کې په اکثریت مطلق خلک یا افغانان د دغه ستونزې له خاطر شپاری اقتصادي جنگ مالی مشکلات او داس نو فشارونه شته دي چې هغه راځي. یو په افغانستان کې له بعد مرغه سفارتي اړیکې او دا نشوال کباله حتی ځینې نور انتخابونه چې تا یو ځوان غواړي په ډېر مشکلات سره هغوی کولی شي هغه انتخابونه یا هغه انتخاب کې مثلا که هغوی د تعلیم تحصیل لپاره غواړي چې راشي هم باید د پاکستان یا د ایران هیواد ویزه ترلاسه کړي او په هغه په آزاد بازار کې ډېر په اسان نه پیدا کېږي او د هغوی لپاره ډېر غټ ستونزې وي. اما دلایل او د ځینې حل لارې شته چې څنګه وکولی شي زموږ افغانان او په خاصه توګه افغانان په ځوانان او تعلیم یافته ځوانان وکولی شي چې په مهاجرت یا د نورو لارو حکومت سره هم دلته نور هیوادو ته راشي. مثلا زمونږ ډېری افغانان یا زمونږ ډېری ځوانان هغوی تحصیل تعلیم لري وکولی شي دوی کولی شي چې د خپل نورو ملګرو دوستانو او یا خپله هم د انټرنیټ له لارې خپل ځان ته وظیفه پیدا کړي. دا به دوی ته ډېر مشکله په دې ښکاري چې دغه ترند یا دغه کار مروج نه دی په افغانستان کې. اما د همدې کار له کبله صحیح ده چې د هند مثال به زموږ لپاره ډېر د تدقیق وړ نه وي. اما د هند هیواد مجموع کې 2.5 میلیونه هر کال تقریبا خلک د قانوني لارو څخه نور هیوادو ته د کار دغه لپاره ځي.
په بخښنه سره هاشمي صاحب تاسو د کار یادونه وکړه. نړیوال مارکیټ ته په کتو باندې ستاسې پان باندې د افغانستان د نن ځوانان داسې څه مهارتونه لري چې مثلا د هند په څیر باندې یا هغوی جرمني دعوت کړي یا برېټانیا راوغواړي یا ایرلن ورته ووایي چې تاسې راشئ دلته کار وکړئ. فکر کوي لکه څنګه چې هغوی کوم مهارتونه لري په ځانګړې توګه د آی ټی په برخه کې او دغه نوې ټکنالوژي په برخه کې افغان ځوانان داسې مهارتونه ولري لکه مثلا ایرلن په څارتیا ولري افغانستان یو ډاکټر راوغواړي.
دقیقا ځینې مسلکونه ډېر حساس دي. مثلا تاسو د طب یادونه وکړه زموږ شاید کیفیت چې هغوی هر هیواد خپل ځان ته یو امتحان لري چې هر څوک هر ځای راځي هغوی باید دغه امتحان ورکړي. اما نور مسلکونه شته دي کمپیوټر ساینس دی. ډېری انجینران زموږ د جمهوریت په وخت کې ډېر تکړه او انجینران چې هغوی ډېر معیاري کارونه کړي دي که هغوی کولی شي زه دا نه وایم چې ډېر په اسانۍ یا دغه یوه لاره شته ده. زموږ خپله په 2022 کې په اوایلو کې موږ خپله د همدې لارې چې موږ خپله مسلکي محاسبین وو او په دې هلو ځلو شروع چې باید موږ خپل ځان ته کار وظیفه پیدا کړو او بالاخره مهاجرت وکړو نو تقریبا زموږ 15-30 مسلکي محاسبین موږ وکولی شول چې په آنلاین هیواد کې اول وظیفه ترلاسه کړو بیا هغې نه وروسته د وظیفې له طریقه زموږ پاتې نور کارونه لکه د نورو هیوادو د خلکو په څیر زموږ پروسس شوي او دلته راغلي وو او د همدې په جریان کې په نور هم داسې پلسکونو افغانان الحمدلله چې دلته آنلاین هیواد ته د خپل مسلک د له طریقه دلته په وظیفو او په کارو ګمارل شوي او راغلي دي. خو البته د دې لپاره یو باید بنسټیز ځینې کارونه یا داسې نهادونه او داسې ځایونه جوړ شته د ځوانانو لپاره دا ووایي چې که ستا دغه تعلیم تحصیل کفایت نه کوي باید اپسکلینګ وشي. څنګه چې مقامزی صاحب هم یادونه که اپسکلینګ ډېره ضروري ده. مثلا یو څوک فارغ دی د انجینرۍ څخه هغوی لپاره یو کورس درې یا دوه میاشتې یا څلور میاشتې وخت نیسي که هغه چېرته هغه کورس وکړي شاید په اسانۍ سره وکولی شي وظیفه ترلاسه کړي. او تر ټولو مهمه وظیفه ده او کله چې ترلاسه کړي کولی شي چې دلته یو څوک وکولی شي چې راشي. ده
مننه کوله. اوریدونکو را سره دوی پر وخت نومره ته وخت لکوم زموږ اړیکې نیولې.
السلام علیکم درجه خور، سلامونه کول ته څنګه په خیر؟
مننه، شکر ژوندۍ اوسه، نو متصلی لکم زما لري کني ولې.
مننه، زه محمد اشرف حق دوست کمدار ولایت ترغندا ول فلسه ټلیفون په کرشم. سلامونه ټول اوریدونکو ته محترم یلم ساته، سلامونه وا.
مننه مننه اشرف صاحب، نن په دې خبرې کې و چې افغانستان بهر د افغان کډوالو ژوند څنګه ده؟ تاسو چې د افغانستان د نن یاستې، کوم کسان چې یا د کورنۍ یا خپلوانو دوستانو کې مڅوک بهر دی، ژوند څنګه د څه کیسې کوي درته څه وای؟
بلې خور، دا مو ډېره ښه موضوع ټاکلې ده او دا څه پوښتنم ده. خورې، لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړل، موږ په پاکستان کې هم زموږ قریبان دوستان ساته، ایران ته هم تللي دي، بېرته راغلي دي خپل هېواد ته. بیا چې په هغه جنګ جګړو کې هغه دغه کې ولاړل، امریکې ته تللي دي په اصطلاح باندې، په دې کې موږ بعضې خلک پېژنو، یعنی زموږ د وطن کې وه دا خلک موږ سره پېژندل. نو د ډېر سره موږ په حقیقت سره معلوماتونه لرو. دلته دوه ترتیبه دي خورجانې، چې دا اقتصاد داسې دی لکه یو سړی چې مثلا په افغانستان کې اوس داسې خلک شته، د بعضې اقتصاد برابر دی، بعضې بیا اقتصادي ستونزې لري. په خارج کې هم چې موږ پوښتنه کوو، بعضې ملګري خوشحاله وي، بعضې بیا وایا اقتصادي ستونزې شته، موږ ته کار نه برابرېږي، حتی داسې په کچاکي لارو باندې تللي وي. نو د هغو ژوند ډېر له خطره سره مخامخ، یاته دی اوس موږ ته وایي چې موږ بېرته کوشش کوو چې خپل هېواد ته ځان ورسوو. یعنې د کرایو پیسې هم نه لري، مقصد مصرفونه یې کړي دي. نو داسې بېلابېلې ستونزې شته په خارج ملک کې، خو تر ټولو د حل لاره خورې زه دغه بولمه چې دا زموږ پر یو ادوالو باندې زما دا غږ دی. اوس اول دا زه خورجانې چې د هر څه نظامونه راغلي دي، زه خپله موږ دا زموږ د کورنۍ انسانان شخصا موږ بل ملک سره سفر نه دی کړی خورې، په دغه افغانستان کې وو که اسکي وه که په اصطلاح اقتصادي ستونزه وه، خو دلته زه لفري خپل ژوند کوو. اوس نو بیا ښه امنیت هم شته، اور ډېر خوشحاله وي، باید راشي خپل ملک ته. نو غوښتنه مې دغه ده چې باید چې دی خپل ملک ته راشي، که څه هم هلته اصرات وي خو باید راشي. ولې هغه په اصطلاح متل دی، دا اوس ګوره تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاکستان څو ټپاله دا زموږ مهاجرو ته تکلیف ورکوي. راوستله بعضې بېرته ولاړله، هغه دي چې دغه اوازې دي شتمنۍ هم ځینې ګرځي. د بل کار تر نیمې شپې زه وایم چې خپل هېواد ته راشي خورې، دغه بیا ټوله تر ټولو د حل لاره دغه وي.
مننه شخصي،
یو پښتنه بوله در سره لرم خورې، یو خبر هم بل پات ده.
د ازادي رادیو د نشراتو په اړه پښتنه کوي اشرف صاحب، لا په غیره څه نوي معلومات نشته چې زه تاسو سره شریک کړم. که پښتنه مو همداوي تاسو
په کومه پښتنه مو پاتې خورې، بل پښتنه په لنډو ده سوال چې دا اساسي نشرات د رادیو د لا نه دی پالسي.
ما درته دا ویل اشرف صاحب چې لا په دې برخه کې څه نوي معلومات نشته. همدا چې نوي معلومات راغله حتما موږ به له تاسو سره شریک کړو. کور دی ودان ژوند دی اوسه. بل اوریدونکو را سره دا نمبر تا واخلې. کوم ځای مړی کني ولې
چې په خیمه نه زابل ولا څه ژوند ول سوال یې څه دا یې اوریدونکو
ستاسو
په درو باندې مننه ته سلام.
علیکم السلام، مهرباني ته خیزب نظر ماره.
نو یو څنګه غواړی سلام را شرب کا کو ته په کندار کې وایم. نو د دې ښه نظر یو ورته د نظر د خمنانه او موږ به هم راسو دې ته چې موږ مهاجرین د څلوي په کډوره په دی خو په ټول وطن په ټول نړۍ کې چې په پرکتی خو البته د مهاجرین اقسام او ارقام لري. مستقبل روسانه په وخت کې ماجر او وکاله په پاکستان کې تیر کړ. نو څه ژوند وو؟ ما هجرت خاص لله تعالی او هیڅ نه ورلوده د روسانو پر موږ باندې بمبار کاوه، زموږ باندې چاپی ولې، زموږ شهیدان د خور. نو موږ هغه سمینه شکورونه څنګه کې شاستاب د کور سامان علا تاکول تاسو ولاړو په دوه لاس په دوه پښې وعلتم على بس وسط له بیا هم د پاکستاني ملت دا هغه وخت د حکومت څخه مننه شوز مو زه هر کله وکاو او مستشر ژوند ما یې کړی وو. نو ژوند هم تیر کړی، خو بیا د تر له کړه افغانستان ته مسلمان دلی ژوند برابر ده خراب سو دی ته سیستم د موضوع مطابق اړوند لکه څنګه چې مده شرب کا کو وی مر په ټول نړۍ کې ماجر لرو خاصتا زما د وورونو او ماجر په پاکستان کې یو اسکاله یاد ته په بلوچستان کې تیر کو خو خوشبختانه سي اسلامي امارت په خپل سماره ورسېد او خپل کامیاب شو
ټوخي صاحب کپلندو کې د کډوالو د ژوند په اړه ته وایي دا کوم کسان چې له افغانستانه بهر دي د دوی په اړه په افغانستان کې داسې فکر کیږي چې دوی پیسې لري ژوند جوړ ده او توقعات ور نډیر زیات دي آیا په کندهار کې هم دغه فکر له خلکو سره ده؟
خامخا زه خود زابل ولایت یم نو موږ د دې ځای ماجرسته موږ خپل یو کلیوال تللی د امریکا ته که په کاناډا کې ده نو کله کله په ویډیو کې ښکارېږي د دې ژوند ډېر سخت له مشکلاتو سره مخ ده نو مخکې د امریکایانو ترجمان وو خو دلته هېڅ هېڅ مشکل هم نه ده ورته جوړ کړی روغ رمټ ښه سالم وو هېچا یې مخ ته سګم نه ده ورغورځولی
مننه توخی صاحب کور دی ودان
مننه دې ژوند په تکلیف ته دا دې تکلیف ژوند کوي خدای دې وکړي چې ماجر ټول د افغانستان تراسي خپل وطن بلبل وطن
مننه توخی صاحب کور دی ودان چاړي کې دی ولې وا کم وخت لرو فقط ما دوه بختنه یو بختنه لتاسي دواړو د چي دغه مزل د کډواله یو دلته په بهر کې اوسېدل که څنګه په اقتصادي او روحي رواني لحاظ باندې ټول کډوال د فشار لاندې دي خو که تاسو یو ښه خاطرې وایي چې کډوالۍ دومره سختیان لري او خې ګړم پکې شته مقام ځای سپ نمړې لته سی اورو
ډیره مننه مهمه پوښتنه دا او جواب هم داسې دی خلاصه کېدای نشي خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې ډیر افغانان چې راځي دلته د ټولنیز خوندیتوب یا سوشل سکیورټي برنامه ډیره مهمه ده ټولو لپاره ځکه زموږ په هیوادونو کې دا مسایل نشته دی چې ته که هر ډول شرایطو کې دولتي ادارې هیڅ نه کومک د اشخاصو سره نه کوي چې هغوی خپل ژوند د جوړولو لپاره له هغه همکاریو څخه ګټه واخلي او تر هغې چې دوی په خپله یو مسلکي برخه کې زده کړې کوي یا خپل ځان ته ژوند او کاروبار پیلوي تر هغې دولت حمایه وکړي په ټوله کې کله چې څوک کډوالي کوي نو ګټه د ټولنیز خوندیتوب موضوع ده همدارنګه د نوی او کاري تحصیلي ژوند پیل دی او همدارنګه نړیلی دي خکېږي ژبني مهارتونه خکېږي ځکه دوی مجبور دي چې بل ژبه زده کړي که په لین کې څوکي باید انګلیسي زده کړي یا نه په کوم هایر زده کړي که څه زده کړي په آلمان کې باید آلماني زده کړي او که په څوک چکي نو چکي به زده کړي بل نړیلی دي پراخه کې د هیوادونو کې مثلا ډېر کلتوري تنوعات شته دي مختلف کلتورونه مختلف خلک دا شته بل عامه اړیکې ډېرې خکېږي ځکه دوی کې د صنف درسونو ته تجدید سنت درسونو لپاره د مختلفو هیوادونو له خلکو سره وګړو سره مخ کیږي دا غوی د کلتور او ژبې او دا غوی د ذهنیت سره عادت کیږي او ډیر څه له نور زده کوي نو دا غي ګټه دي
مننه هاشمی صاحب له تاسو مم دغه پښتنه د تاثیر ته وځ چې پرلن کې تجربې متفاوت دي کنه دغه ورته موضوعات دي
او زمي پانت تر ټولو ښه تجربه او کوم چې مته نور د ویارا کې ویارا د دې شدلته د غریب یا او مالدار یا د اصل چې په دین په اسلام کې ډیر واضح هوا نشي وي د تور او سپین او د غریب مالدار دا تفاوتونه اصلا یا نشته یا په ډیر لږه کچه لیدل کیږي حال دا چې په نور هوادو کې یا زمونږ په هواد کې د غریب او د مالدار ډیر غټ توپیر او دغه لیدل کېدل حتی په مکتبو کې او د دې په استوګنځایونو کې او په دې په نورو مواردو کې ډیر واضح لیدل کېدل اما دغه تفاوتونه اصلا دلته نه لیدل کېږي او دغه فرصتونه د هڅو کولای شي استفاده وکړي شخصا زه خپله یو کډوال یم یو څوک یم چې دلته راغلی یم او د دې جامع یو عادي فرد یم اما زما یو اولاد څو وخلان دی د ګوګل په کمپنۍ کې د اندره مکتب لا ادرس لار او چالت د پلازمینه ځینې مکتبونه حمل تول
او دوی د ګوګل کمپنۍ په یو نه هغه خپل ایکسپیرینس یا پریکټیکل ایکسپیرینس دا کې دوی خپل اول مقام ترلاسه کړ. هدف مې دا دی چې د دوی دغه مقام در ترلاسه کول، یعنی زه دوی سره د وزیران او د نورو سامان هم شته یا ما دغه خبرې اصلا نشته څوک، بلکې دلته ټول د فهم د دانش او د اخلاق او د دغه مسایلو پرتله توپ او اولویت ورکول کیږي نه دا چې د دغه مسایلو. او بل مهمه موضوع ډیر مختصر وایم چې یعنی الحمدلله موږ تاسو ټول مسلمانان یو، موږ انالوی مسلمانی یا چې کوم د مور او پلار اکثر افغانان د مور او پلار پاتیا اسلام شي، موږ افغانستان کې موږ تیار کاو د غینا علاوه یو نورمال انسان دومره زیات په حیات غلط و دلته مکل شي دلته راځي په واقعي شاس مسلمانان مساجد ګوري تاسو ته تړکی چې فایت یو څه نور مطالعه وکي او خپل ماشومان دې ته وهڅوي شي په واقعي توګه چې اسلام کوم انکاس ساده په جامعه کې او هغه اصل اسلام باید خسره خپل ځان ته ده کله دغه دوه مثبت اړخونه د جمعه تاسو ویلي
مننه کور ودان ژوندۍ وسې په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او په لن کې میشت افغان کډوال بلال هاشمی نن نړۍ باندې چې پروګرام کې مور سره ګډون وکړه. تاسو اوریدونکو هم مننه، تر بل پروګرام خې چاري خو وخت